روسیه نه مختلف سیاسي نظریات او فکرو سوچونو دوی سره کشته دي کنه شته دي خود سولې په پروسه کې باید واحد نظر او درې سولري دا غرامایسته کې.
شکریہ برک زیبا له ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی سره 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودی ناوري.
د امریکا د پاوز د مرکزی قمندې قمندان جنرال کینټ مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د کندوز چارواکي وای د خار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو بریټ شند کړی دی. د والی ویان نسمت الله مرادی ازادي راډیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پروتو پوسټو تیر مخام طالبانو د لړۍ بریټ وکړ چې د ملي اردو یو سرتیر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په پکتیا کې تختول شوی افغان سکه نن سهار بیرته خوشی شو. نو وړی میاشت وړاندې په څمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پریښودل شوی دی. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي ترکیې له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس وایي په دې اړه یې د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. او د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر 3 ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. ک فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره لایک یا خوښ کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. ادرس یې دی facebook.com/azadirradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کاروبار او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوی دی. دغه پروګرام به په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاشت د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه ازادي راډیو ته ویل 25.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. موټر چلونکي هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویان د سناولا روحاني ازادي راډیو ته ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 25مه نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټ ایښودل شوی په پام کې وچی کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 25 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانه کشفی امنیتی محکومی نمیاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم روفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت شده بودند.
دا خاغلی محید پا وینا پا تیره یو اونهی که امنیتی در رو اتویش داست کسان دی مرکز تمارفی کری چی دانشه مواد و دا قاچاق و شک وربنده کیده. دی مشکوک و خلق و دوستی دا سیرلو پا حل کیدی. او د ونی ورستې په خداده چې د میدان وردګو ولایت لنشي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشي بوټي نه دي کرل شوی. د دوی څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشي بوټي ونه کرل شي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوی، مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره د مرستو له لارې دې په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشه یي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی؟
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. هم هغه سګریټ ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناست وي.
په ننګرهار ولایت کې د خجینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
زنې معتادین یا زنې زنانه په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دې لپاره ونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او د سي د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم درو.
واسونه پورته کوي ځای په ځای ودارې کوي خورې کوي ما
دخل دم داسې خلاص فریدا.
اوس په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دې ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوخت دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی؟
جرمی اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاطر
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیاتو امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې ده. دغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلې بڼه استول شوي پیغام کې ویلي وو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلین ارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه یې راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې او د دلو معتادین مجبوره کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنی چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل سي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشې کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي دا دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې راپیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشې کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغۍ هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه یې وغوښتل چې معتاد غړي دې په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دې ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشایي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو اسموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو اسموکر وایي، او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر دغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سګریټي سګریټ سکي یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمېر یې بیا د کورونا ویروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي دوایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې پیدا کوي، او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشي کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصله او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د ده په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړه کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایی او رواني کارکونکي تر یوه کاله پورې د روغو سویو معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د ودان روغتون په ننګرهار ولایت کې په نشه یي توکو روږدو مېرمنو، ماشومانو او ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو نجونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټولې ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بالاخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکي تداوی کوو، دوی سره ګروپي، انفرادي او فامیلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعضې مضامین تدریس کوو. همدارنګې په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لرې پاتې دي، د دوی اخلاقیات، د دوی ناسته ولاړه، دغه ټول د منځه تللي دي. نو په دې څنګه موږ د دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشه یي توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغې کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګې بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل راغواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو د دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دی چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خوښه بستر شي. زموږ صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګې مریضان چې په نشه یي توکو روږ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغوی رجسټر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په هکله معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغوی د رجسټر په کتاب کې ثبت کیږي او د دوی سره مشاور ناستې کوي. کله چې مریض د عمل حالی تراغ بالکل آماده شو، پامیلی ورسره موافق وو او په خپل خوښه تداوی غواړي، د هغې څخه وروسته دی موږ په سنټر کې داخلوو او د ډیټاکس مرحلې ته یې اچوو.
که دغه بستري سویو معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړی شي،
موږ تداوی وړیا ده، مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د هغوی سره انفرادي، ګروپي او فامیلي مشورې کیږي، هغوی ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغوی سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغوی دوایي دا ټوله وړیا ده. هر ورځ درې ځلې د دوی حیاتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 ورځو پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوئ او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه میندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا اچوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګې د ماشومانو دپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه ورته لرو، د بال پروګرامونه ورته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم ته ځي، د استاذانو لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د ښځینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیاتې دي چې زیات مریضان نشي کولی چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شبخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارجدو پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ دغه مریض بیا تعقیبي لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ دغه مریض څخه لیدنه کوو، د هغوی د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. امدارنګ په دویمو درې میاشتو کې یعنی په څلورم ما پنځم او شپږم میاشت کې مونږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په اخر شپږ میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو. مونږ کوشش کوو هغوی ته د کار زمینه برابر کول.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت سلربس کلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلند کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو. چرس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزاره راسره خراب شو، والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده وسې ده. همدغه شیشې او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیلې کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو نشه مې شي کولی، بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، غوښه مو ورځ په ورځ کمېده. تللی نه شو چېرته چې تللو، والا تا وګوره پوډري ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم یو شی کې، حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکي حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ما ته وویلي هغې څنګه چل دلاله. ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم. هغه بده خاطره ته راته شو، پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزده مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي، او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب.
دغه دی راغلم. امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډري جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډري.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکړم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ماته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکړم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي. کنه نو ټول خواري به مو وبېوسی
پیغام اوسه کومندان صاحب.
زوانا گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار رئیس میں دود نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا
دود جیبو نہ والا ٹاوا دلے وہ غار کو بیا ڈکو نہیں بندی دمرا پکے پائے داشی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیام کپوڑے را سرا وے ترتابو میں جار کڑی وے
زوانا ترا ترا بلا نخکاری دروسا میں زمان پا پارا کی نہیں لی دلے
اے زوانا ما پسے گرزا تا دیر اللو یا کیسا دا خوز زب دم رو ایم چی تازه لیران راڑا ولیم پا دی خار کی نابلا دیم لمره ظلمی دی چی دی زائی ترازم
ولی دو دوا دا غرزلاو زائی رو ندی دار معلوم
نای حیرانا چه خزایوی پا پینزه دقی خوکی بمو پریمانا پوڑی پیدا کری خودل تا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخ نور صبر نشم کواله
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایون ندی معلوم تا خودل تا دیر وقت تیر کرده دی تو مخکشا اوزه در پسی
نو زخ والا که دوم را رو پیام لارم ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم ایله مله سفغانې پیدا کړې بله ربی دې راپورې اور شي کای لرم
زه چې درسره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېنش کېدلې او غوار ښکارې
تا ندی اوریدلی چه خزانه پا خرابو کیوی دادی زوانا پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بز دی بیانو تا تا گوری درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تشرا گوام درزم
زمدا زلانم ترا بزراشا
تو ادرگا چه سرا قماندان صاحب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلور عرکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو نویل چی دا بلزوان سوگ دی
مڈا رہیں گا دھامی دا کاز ہوئی دے
دا سنگ دیا کاز ہوئی دے چپ دے پینز کالکی میں ستاثر نوولی دلے
دے نوولی ران را گلا دے بس دا سنڈی والی وہ بولا لکاز او زرش پڑے را کا چی خمار یو خمار
خواہ داوائی چی سو دانے
پینز دانے
پینز دانے دا خرابات دی کل شروع کرے دے ہاں خزانه دی پیدا کرده که سنگه
خزانه جیره و بابا دان طول دم دی زوان برکت ده نور آقا دی پنزو سرپو دی پوڑه وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی رکت
داگه زویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کی گی
پینزه زوا
دادیم پینزه انداو اخلا ماما
ها دا واخلا پوڑای
رازا دا کان زویا اوز خود زای ولی خیین خانی که چه در سخ غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لشیشی را نیولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسونه پورته کی زای په زای ودارې کی خورې کی ما
او د
تور جانا لزای ونه خوري ز پولیس يم دخل دې امداسي خلاص پرې ده
الو کانو لاسونه یوتړې دوی یو نشي مواد ټول موټر ته پورته کی
خا کومندان صاحب
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو